ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਗ੍ਰਾਨਾ ਓਰਿਜਨ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਗੁਲ ਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਵਜ਼ਰਾ ਅਤਲਸਮ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਨਾ ਹਿਸ਼ਤਾ ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਵਕਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਾ ਮਾਖਾਮ ਸ਼ਪਕ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪਿੰਨੀ ਮੇ ਬਜੀ ਦੀ ਔ ਦਲਤਾ ਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦਾ ਸਹਰ ਅਤ ਬਜੀ ਦੀ دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پر دیو ساتا خبری خبرونه کی درتا زاد نان رشید
او ز مجاہد جواد
هر کله وایو د ټولو نه اول وړاندې کو د خبرونو سر ټکی
افغان ولسمشر اشرف غنی وای د بیگونه افغانانو د وژنې غچ یا بدل باخلی نوموړي د خبره په کابل کې د نننی برید ورسته کړي د برید پړا د عیش منلی د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وای
دو نفر ځان ته انفجار ورکړ، دو نفر ووژل شو، یو نفر ژوندی نیول شوی دی. متاسفانه په نښته کې زموږ 15 تنه سرتېري شهیدان شوي دي.
د امریکا او افغانستان لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان په کابل د ترهګرۍ د تازه پیښو غندنه کړې ده. د خارجه وزارت یو بیان وایي
د پاکستان خارجه دفتر بیان وایي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی.
او په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی پیښې له نور کله څخه زیاته شوې دي. راپورټونه وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 222 پیښې پولیسو سره درج شوې دي.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفینو به د بېګناه افغانانو د وینې غچ او بدل اخلي. خغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوې خبري ناسته کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر غنی وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپلو بادارانو له امر څخه سرغړونه نشي کولای. نورحال زمون همکار رحمان بنری درکوي.
د کابل په پوزي اکادمۍ کې په 9 جنوري سهار وختي حمله په 13 ورځو کې د ترهګرو درېم حمله وه چې 11 افغان عسكر پکې وژل شوی دي. 13 اونۍ په انټر کانټینټل هوټل کې 22، په شیرینو کابل کې 103، او نن د قرغې په برید کې 11 عام افغان وګړي، چارواکي، عسكر او بهرني میلمانه وژل شوی دي. د دفاع وزارت بیان دولت وزیري ویلي دي دا حمله د هغه پوځي کنډک په ضد و چې د اکادمۍ په حفاظت مامور وو. د کابل د کانټینټل هوټل او شهرینو د خونړو حملو ذمواري افغان طالبانو، او د قرغې په سیمه کې د 111 فرقې په یو کنډک د حملې ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې ده. خو افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د حملو پلانونه د پاکستان په خاوره جوړیږي او حقاني شبکه په دې حملو کې ککړه ده. امریکا هم په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره یې ترهګرو ته محفوظه ځایونه ورکړي دي. د امریکې د باندینو چارو د وزارت یو اعلی چارواکي دا اونۍ خبریالانو ته ویلي دي موږ یقین لرو چې داسې قوي ثبوتونه شته دي چې د حقاني شبکې مشران په پاکستان کې اوسي او د پاکستان د خاورې څخه په افغانستان کې د حملو منصوبې جوړوي. خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي او وایي دی د خپل ګاونډي اسلامي هیواد کې دننه امن او ثبات غواړي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
پاکستان د افغانستان سر خار کابل کې د پوځي تربیه مرکز سره برید غندنه کړې ده او ویلي دي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان وایي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او نږدې ورځو کې د پاکستان 1300 علما یو فتوا جاری کړې ده چې پکې ترهګرۍ او ځان وژونکي بریدونه حرام ګرځول شوي دي. امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې ترهګر ته محفوظ ځایونه ورکړي دي او ترهګر د افغانستان پر ضد د پاکستان ځمکه استعمالوي. د افغان انټیلیجنس مشر هم ویلي دي چې افغانستان کې زیاتېدونکي بریدونه د امریکې لخوا په پاکستان فشار زیاتولو عکس العمل دی. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي د ترهګر په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د پټېدو لپاره استعمالوي.
د افغانستان په لودیز فراه ولایت کې د طالبانو د زور زیاتی له امله په ګڼ شمېر خلک مجبور شوي دي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. بې کوره شوي خلک وایي طالبان د افغان امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر پوستې نیولې دي، هره ورځ افغان سرتیر وژني او امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د فراه یو اوسیدونکی نورالله چې هرات ولایت ته یې کډه کړې وایي په فراه کې د جګړې له امله د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر خلک ټپیان شوي دي. تیره هفته په سلګونو خلکو په فراه کې یوه مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې سیمه ییز امنیتي چارواکي دي له خپلو څوکیو څخه لرې شي.
پاکستان کې د وړو ماشومان زورولو او دوی سره جنسي تیرو په پیښو کې زیاتوي لیدل کیږي. حکومتي چارواکي پخله کوي چې د ماشومان بربند فلمونو جوړولو کې هم پنجاب صوبه تر ټولو زیاته بدنامه ده. بلخوا دغه جرمونو کې ککړ مجرمانو ته سختې سزاګانې باوري کولو لپاره پارلماني کچه باندې هم هڅې دوام لري. د اقلیتونو او زنانو د زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت کې د وړو ماشومانو بربند فلمونو جوړولو معامله یو ځل بیا رابرسره شوې ده.
ترن اردن کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوګی است یو سم راځو یو څنډه والو خبرونه ته د یمن لومړی وزیر احمد بن داغیر په جنوبی بلتون غختون کو باندې ورسته له هغه د کودتا کولو تور پورې کړ. کله چې د یک شنبه پورې د جګړې پر مهال غاڼي حکومتي ودانی ونیولې په دغه جګړو کې لکتر لګه لس کسان ووژل شول او شپږت یا نور جوبل شول چې ځینی ملکیان هم پکې دي. جګړه په لړ مهال توګه ورسته له هغه آرام شو کله چې یمنی مشانو خپل ځواکونو ته د پښاتګ امر ورکړ. جګړه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د یمن ولسمشر د بلتون غوښتونکو هغه وختونه ونه منله چې په فساد تورن لومړی وزیر احمد بن داغیر دی له څوکۍ څخه لری کړی شي.
د شمالي کوریا د خزو آیس هاکی یعنی په واورا لوبیدونکو هاکی ټیم جنوبی کوریا ته رسیدلې ده او چې د پیانګ چانګ کې کیدونکو د یخنۍ اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. د کوریا دواړه هیوادونو په دې رضا شوي چې دغه لوبغاړي به په یو ټیم کې لوبیږي او یو شان جرسیانې به اچوي. دغه لوبډله به د یو متحده جزیرې بیرغ لاندې پیدل تک هم کوي. نور تفصیل لا کوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
په واوره د هاکی د لوبې د شمالي کوریا خزینه لوبډله د کال 2013 اولمپکس کې د تیاری لپاره سویلي کوریا کې د تربیې ملي مرکز ته د زیارت په ورځ ورسېدلې ده. د دې نه وړاندې په کال 1988 کې په سویلي کوریا کې د ګرمۍ لوبې شبې وې. شمالي کوریا د دغو مقابلو نه بایکاټ کړی وو. د شمالي کوریا د لوبډلې کوچ پاک چول هو وای یو بل سره په ملګرتیا او لوبې ښه نتیجې راوړلې شي. مونږ د شمالي او سویلي کوریا مشترکه لوبډله کې په برخه اخیستلو ډېر خوشحاله یو. زما یقین دی که مونږ خپل صلاحیتونه یو ځای کړو او ښه تیاری وکړو نو ډېرې ګټې راوړی شو. د سویلي کوریا د لوبډلې کوچ په رستو کې خپل اندېښنې څرګندې کړي او ویلي چې شریک لوبډله به د ګډوډۍ ښکار وي، خو د شمالي کوریا د لوبډلې کوچ د ده سره اتفاق نه کوي. یو لوبډله هم بیلل نه غواړي. مونږ به کوشش کوو چې د خپل جسمانی صلاحیتونو د لارې ښه لوبه وکړو. د شمالي کوریا د جسمانی کلتور او لوبو وزیر د لوبو د ځای معاینه کړې ده.
شمالي او جنوبی کوریا په خپل هیوادونو کې د مرغانو د انفلوئنزا د خپرېدو راپورونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ چینګ وینټر په نامه د 2013 کال د اولمپیک لوبو لپاره به په راتلونکو دوه اونیو کې له ګرد نړۍ څخه په زرګونو نندارچیان دغه هیواد ته ورسیږي. د شمالي کوریا د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې د ایچ یو این یو ډول انفلوئنزا 80,000 پیښې تایید کړي دي. د مرغانو د انفلوئنزا یا ایوین انفلوئنزا دغه پیښې د 2018 کال د ډسمبر له لومړۍ نیټې څخه د 2013 کال د جنوري تر 14 نیټې پورې ثبت شوې دي.
د عرب سپرینګ انقلاب اووه کاله وروسته سه کال د مارچ په میاشت کې په مصر کې سره صدارتي انتخابات کیدونکي دي چې پکې خلک په ګرمجوشۍ سره برخه اخلي. سیډونکو وای په دغه هیواد کې مثبت بدلون راغلی او خلک په موجوده حکومت سخت نیوکه کوي، کوم چې تیر 50 کاله امیر حکومت کې ممکن نه و. د مصر صدر عبدل الفتح السیسی په کال 2014 کې هغه وخت واک ترلاسه کړی و کله چې مذهبي صدر محمد مرسی د څوکۍ نه لرې کړی شو.
ټاکل شوې ده چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا استازي به د دوشنبې په ورځ د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د تړون پر سر د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي. څوک چې د دغه تړون له بهیر سره آشنا دي وایي په دغه تړون وروستۍ هوکړه ښایي تر مارچ پورې وخت ونیسي. د درې واړو هیوادونو استازو هڅه کوله چې د یاد تړون په اړه خبرې د 2018 کال تر وروستیو پورې بشپړې کړي، خو په ګڼو برخو کې د اختلافاتو له امله وځنډېدلې. د مونټریال په وروستیو خبرو کې د موټرو د صنعت پر قوانینو هم خبرې شوې. امریکا غواړي په موټرو کې زیات کورني تولیدات وکارول شي.
روانه میاشت فرانس کې د بارانونو له کبله د پیرس ښار کې سیلاب راغلی دی او رپورټونو تر مخه سینی نومي سیند کې اوبه 4 میټره پورې اوچتې شوې دي. د سیلاب له وجې 1500 خلک په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي او 240 کلي هم متاثره شوي دي. پولیس خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سینی نومي سیند کې د لامبلو نه ډډه وکړي، ولې چې دغه یو خطرناک عمل دی.
او یو وروستی پر پوری خبر دا چې اوس د نړۍ په ګڼو هوټلونو کې د خونی یا کوټې خدمات یوې نوې بڼې ته وخت دي.
کله چې یو ملما د خوړو او یا د یو ری پاک یا ټاول لپاره زنګ وهي نو کېدی شي راوړونکي انسان نه بلکې یو روبوټ وي. زیات هوټلونو خپل روبوټونو ته نمونه هم ورکړي دي. په لاس ویګس کې په دوو روبوټونو باندې د الویس او پرسیلا نمونه ایښودل شوی دي. دغه هوټل منیجر کارل گروگر وای ماشومان دغه روبوټونو ته ډیر خوشاله وي او ترې تاویږي او خپل والدینو ته د هغوی کیسې کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیوی ته غواګیاست. خبرونه په ژوندۍ بڼه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی لسټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی وای لو وسلوالو مخالفینو باید د بیګونه افغانانو د وینو غچ یا بدل اخلي. خاغلی غنی نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدو دو سره پیوی خبري ناشته کې د وینا پر مهال د خبري کړي دا ویلي چې افغان حکومت به دغه بریدونو په جواب کې د واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان پلازمینه کابل خار په شمال لویدیځ برخه کې د افغان ځواکونو د یو سلو یو لسم فرقې په یو کنډک نن سهار 15 بجې د ځانمرګو بریدګرو یوې 15 کسیزې ډلې برید وکړ چې د افغانستان د دفاع د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان ځواکونو د بریدکوونکو ترمنځ د جګړې په پایله کې 15 ځانمرګي بریدکوونکي او همدارنګه 15 تنه افغان پوځیان وژل شوي دي. له کابله پرې د ډیوی خبریال حقمل روان دا راپور استولی.
نن سهار 15 بجې د وسلوالو ځانمرګو بریدګرو یوه 15 کسیزې ډلې د افغان پوځیانو په یو مرکز برید وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دغه برید د کابل ښار 15 مینه اړوند د کرغې په سیمه کې د 111 لسمې فرقې په کنډک ترسره شو. جنرال دولت وزیري ویلي د افغان پوځیانو لخوا د برید کوونکو تر پیژندل کېدو وروسته نښته رامنځته شوه او د جګړې په مهال دوو تنو ځانمرګو برید کوونکو ځان پورې تړلی چودیدونکو توکو ته چودنه ورکړه. وزیري وایي له افغان پوځیانو سره د نښتې پر مهال دوه برید کوونکي وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. جنرال دولت وزیري زیاته کړه له ځانمرګو برید کوونکو سره په دې نښته کې 15 تن افغان سرتیري هم وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي.
15 نفرو بریدګرو غوښته چې د فرقې اصول اولس یو جوستام چې په کرغه کې موقعیت لري هغې ته ننوځي. دوی چې دی وپېژندل شوه، بیا دوه نفرو ځان ته انفجار ورکړ، دوه نفره ووژل شوه، یو نفر ژوندی نیول شوی دی. متاسفانه په نښته کې زموږ 15 تنه سرتېري شهیدان شوي دي، 10 تنه ټپیان دي.
دی وزیری په وینا دی پیکی په ځای کې د ځانمرګي برید یو واسکټ څلور میله کلاشینکوف او یو میل راکټ ترلاسه شوی دی. حکومتي چارواکو ویلي دغه برید نن سهار 15 بجې پیل او د ورځې په 10 بجو د 5 ساعتو جګړې وروسته پای ته ورسید. دی پیکی ځای ته نږدې د کابل ښار 15 ناحیې اړوند د کرغې سیمې یو تنځایي اوسیدونکي حبیب رحمان وایي په دې جګړه کې سپکې او درنې وسلې وکارېدلې او د سیمې خلک یې خورا اندېښمن کړي وو.
15 نفرو بریدګرو غوښته چې د فرقې اصول اولس یو جوستام چې په کرغه کې موقعیت لري هغې ته ننوځي. دوی چې دی وپېژندل شوه، بیا دوه نفرو ځان ته انفجار ورکړ، دوه نفره ووژل شوه، یو نفر ژوندی نیول شوی دی. متاسفانه په نښته کې زموږ 15 تنه سرتېري شهیدان شوي دي، 10 تنه ټپیان دي. جګړه پای ته رسېدلې ده.
دی برید مسولیت د ایش ډلې په غاړه اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د وړمې ورځې د صادرت څلور لارې ته نږدې د خونړۍ برید له امله نن یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلان شوه او تېره ورځ ملي ماتم و او په ټولو دولتي ادارو کې د هیواد بیرغ نیمه پورته شوی و. د خالي یا شنبې ورځې د موټر بم ځانمرګي برید له امله نن په داسې حال کې په کابل کې عمومي رخصتي اعلان شوه او ټول سرکاري دفترونه تړلي دي چې د موټر بم په سره شوی برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوی او شاوخوا 215 تنه چې زیات شمیري ولسی وګړي دي ژوبل شوي وو. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ودیدو نن په یو رسمي سفر کابل ته راورسید. چارواکو ویلي دی انډونیزیا جمهور رئیس به د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او له یو شمیر نورو جوکپوړو افغان مشرانو سره د هیواد د سولې امن په اړه خبرې اترې وکړې. د انډونیزیا جمهور رئیس په داسې حال کې په رسمي سفر نن غرمه مهال کابل ته رسېدلی چې د هیواد په پلازمینه کې په زنځیري ډول د وسلوالو لخوا په کانټیننټل هوټل د صدارت چوک ته نږدې او همدارس په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دفترونو ځنمرګي بریدونو له امله په لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
رنو قدرمن اوریدونکو، تاسو په راپور کې اوریدئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفینو به د بېګناه افغانانو د وینو غچ او بدل اخلو، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په پلازمینې کابل کې یو شمیر ترهګریز بریدونه ترسره شول چې په ترڅ کې یې په ګڼ شمیر ملکي کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د همدې موضوع د لاس څېړلو لپاره زموږ همکار رحمان بنری دا مهال موږ سره په سټوډیو کې دی. بنری صاحب په خیر راغلی.
ډېره مننه مجاهد جواد صاحب.
بنری صاحب، تقریبا د تیر یوې اونۍ یا د تیرو نهو ورځو راهیسې په افغانستان کې خصوصا په پلازمینې کابل کې ګڼ بریدونه ترسره شوي دي، که دغه بریدونو په اړه لږ رڼا واچوئ اوریدونکو ته.
و تاسو سم وویل مجاهد جواد صاحب، په تیرو نهو ورځو کې درې خونړۍ بریدونه شوي دي او یو سل شپږ درش افغانان وګړي پکې وژل شوي دي. نن چې کوم د کابل په اکاډمۍ کې برید شوی دی، په دې کې یوولس افغان عسکر وژل شوي دي. دا د افغانستان چې کوم د دفاع وزارت بیان، دولت وزیر صاحب د هغه و چې دا حمله د هغه پوځي کنډک په ضد نه و چې د اکاډمۍ په حفاظت مامور وو. په شلمه جنوري په انټر کانټینټل هوټل کې دویش، په وشتمه جنوري په شهرینو کابل کې یو سل درې، او نن د قرغې په برید کې ولس عام افغان وګړي، چارواکي، عسکر او بهرني میلمانه وژل شوي دي. د کابل نن د حمله چې دا دین وړاندې په کابل کې د یو سل درې چې کوم افغان وګړي وژل شوي وو، حمله شوي وه، موټری ځانمرګي برید پاغي نرستو افغانانو د تور ورځې مانځلو اعلان کړی وو. په یو شمېر افغان او نړیوال امبیسو یا سفارتخانو باندې د افغانستان بیرغ نیم کښو وو. د افغانستان لوبغاړو چې کوم په نړیوال آی سی سی انډر 19 یا 19 کالونه کم عمر زلمی وو، هغو په خپلو لاسونو باندې تورې پټې تړلې وې. چېرته چې هم افغانانو په ټولنیزو رسنیو، اخبارونو او ټي وي چینلو یا نور ځینو کار کوو، هغو ویر مانځلی دی. د دې افغانستان د دې بریدونو سره ملګری ملتونه، امریکا او نور هم نړیوال تنظیمونه چې دي، هغه ډېر سخت فکرمند شوي دي او په سیمه کې د امنیت د قوي ګامونو اغستو غږ سره سره دا هم ویلي دي چې ترهګرو ته ماتې ورکول ضروري شوي دي.
بدنری صاحب، دغه بریدونو پړه چا په غاړه اخیستې او عام افغانان څه وایي په دې اړه؟
د کابل د کانټینټل هوټل او شهرینو د خونړو حملو ذمواري افغان طالبانو، او د غرغې په سیمه کې د یو سل یو لسم فرقې په یو کنډک د حملې ذمواري تعیش ترهګرو منلې ده. عام افغان وګړي خو اکثره په خپلو فیسبوک یا نور ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم غبرګون دی هغه کې وایي، خو زه به د افغانستان د چارواکو دریز وایم چې هغه زیات مهم فکر کوم دی. هغه وایي د دې پلانونو منصوبه چې ده دا په پاکستان کې، د دې حملو پلانونو چې دي په پاکستان کې جوړ شوي دي، او په دې کې حقانی شبکه ککړه ده. امریکا هم په پاکستان تور لګوي چې خپل خاورې ترهګرو ته محفوظه ځایونه ورکړي دي. د امریکې د باندېنو چارو د وزارت یو والا چارواکي دا ونې خبرې اعلان ته ویلي دي، موږ یقین لرو چې داسې قوي ثبوتونه شته چې د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وسی او د پاکستان د خاورې څخه په افغانستان کې د حملو منصوبې جوړوي. په کابل کې د پرله پسې حملو وروستو جواد صاحب، د افغانستان صدر اشرف غنی هم دا وویل چې افغانستان د خلکو اراده چې دلته پیاوړې ده. هغه ویل جګړه به د افغانانو دښمنان بیلي. د هغه په وینا، زموږ دښمنان باید په دې پوه شي چې د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی، ځکه چې موږ هر ورځ غښتلي کیږو. هر څوک افغان صدر په ښکاره د دښمن کلمه د چا لپاره نه ده کارولې، خو هغه زیاتره مهال په خپلو ویناګانو کې زیاتې نیوکې په پاکستان کوي او وایي چې اسلام آباد په کابل نااعلانه جګړه ورته پلې ده.
بنری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکول، افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې دا ځل په څرګنده یو ځل بیا وویل چې ټولو ته معلومه ده چې د ترهګلو ځالې په ټنځایونه کم ځای کې دي. یعنی اشاره بیا هم پنیغه پاکستان ته وا. پاکستان په دې اړه تر اوسه پورې کوم خبرګون څرګند کړی او که څنګه؟
یو خودن د حمله سم د ټکه روسو د پاکستان خبرګون مخته نه راغلی، خو د شهرینو کابل حمله روسو د پاکستان چې کوم د باندېنو چارو وزارت وایي، د هغه ویلو چې په پاکستان دغه لګول شوی تورونه غلط دي. د دې نه علاوه هم پاکستان اکثر او تل دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې حمله نه کوي. هغه وایي چې پاکستان د افغانستان گاونډي اسلامي رور هیواد دی او هلته امن او ثبات غواړي. دا خبر د پاکستان وزیر اعظم پوځي چارواکي او د باندې چار وزیران بیا بیا کړی دا او هغه دغه حملو غندنه هم کوي.
مننه ډیره زیاته مننه.
قدمونه اوریدونکو وسطه وړاندې کوي یو رپورټ چې د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د هر قسم ترهګرۍ خلاف دی او نږدې ورځو کې د پاکستان 1300 علما او یو فتوام جاری کړی ده چې پکې ځان وجن کې بریدونه حرام ګرځول شوی دي. دوی دغه بیان کې د پاکستان د افغانستان کې شوی ترهګر بریدونه هم غندلی دي. د رپورټر وړاندې
پاکستان د افغانستان پایتخت کابل کې د پوځي تربیه مرکز سره نږدې یو برید غندنه کړې ده او ویلي دي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې په کابل کې شوی د برید غندنې سره تیر ورځو کابل کې شوی د ترهګرۍ لوی پیښې غندنه هم شوې ده. د خارجه دفتر بیان وایي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او نږدې ورځو د پاکستان 1300 عالمانو یوې فتوی کې د ترهګرۍ او ځانوژونکو بریدونه حرام ګرځولې دي. بیان وایي ترهګرۍ پر ضد ټول ریاستونو د په شریکه هڅې کول پکار دي. کابل کې نن پوځي تربیه مرکز سره نږدې برید کې یو لستنن وژل شوی دی چې پکې برید کوونکي هم شامل دي. د برید پر داعش په غاړه اغستې ده. د نن وړاندې په کابل کې شوې د ترهګرۍ لوی پیښې ذمواري طالبانو قبول کړې وه. افغان حکومت او امریکا په پاکستان دا تور لګوي چې ترهګر ډلو ته یې محفوظ ځایونه ورکړي دي او دا ترهګر افغانستان پر ضد د پاکستان ځمکه استعمالوي. افغانستان انټیلیجنس مشر هم وړاندې ویلي وو چې باور لري په افغانستان کې زیاتېدونکي بریدونه د امریکې لخوا په پاکستان فشار زیاتولو عکس العمل دی. پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان حکومت دا دریز لري چې دلته میش افغان کډوالو کیمپونه د ترهګر استعمالوي او نږدې ورځو امریکې لخوا ډرون برید هم په افغانستان کډوالو په یو کیمپ شوی وو او دا د دې ټولو لوی مثال دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي افغان کډوال بهانه جوړول د دو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ټیک پالیسی نه ده. یو شخصي ټلویزیون ته افغان سفیر ویلي دي ډرون بریدونه وړاندې هم شوي دي او طالب کمانډران پکې وچل شوي دي.
That was one example, but then you have all other examples in which these commanders were targeted in mainstream areas in which they were killed. You know, in the past 1 year alone, there was in Tal area, in mainstream villages and all that, these Taliban commanders existed and everybody knew who they were. To just take this one example and then draw conclusions is that they exist only in refugee camps and nowhere else is probably, again, like an overstatement in my mind.
افغان سفیر وایي پاکستان په خاوره ډرون بریدونه وړاندې هم شوي دي او طالب کمانډران پکې وژل شوي دي او دینه هر څوک خبر دي. لهذا افغان کډوال کیمپونه د دې ذمہوار اونې ګرځولې شي. وړاندې امریکا هم ویلي وو ټول هیوادونو ته پکار دي طالبانو او نور ترهګرو ته سہولت ورکونکو پر ضد د کاروای وکړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون د حکومتي ذرایو له خولې وایي پاکستان غواړي افغانستان د خپل هیواد کې غیر ثباته حالات ختمولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. ورسپانه وایي راتلونکي میاشت به کابل کې افغانستان امن په حق له یو مهمه غونډه کیږي چې به کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو په شمول نور هیوادونو هم برخه اخلي او پاکستان به هم د غونډه کې شرکت کوي او پاکستان تمه لري چې دا غونډه به د امن او امان حالات جوړولو په حق له په یو ښه نتیجه باندې ختمی کی. ورسپانه د پاکستان خارجه دفتر چارواکو له خولې وای پاکستان غنی افغانستان مسله حل پوزی نه بلکې د مذاکراتو د لارې ممکن دی.
زمونږ اردن کو تاسو ډیور ریډیو ته وګورئ. تاسو پر رپورت کې د پاکستان خبرګون واردو چې پاکستان هغه ترهګر پیخي چې غندلې دي کم چې په ورستو کې په افغانستان کې شوې دي. په دغه خپل باندې نور رسیدنه خپل د خپل همکار پیر زبیر شاه نه. پیر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
په خیر.
پیر صاحب په رپورت کې موږ واردل چې د افغانستان د استخباراتي ادارو مشر وایي چې پاکستان باندې فشار زیات شوی دی دی وجنه چې پاکستان دغه یو اکسل عمل دی چې هغه په افغانستان کې لاس وهنه کوي. تاسو دغه ته څنګه ګورئ؟
جی بالکل. د افغانستان همیشه دا وای او هغه څه وجوهات دي کې خو یو دا دی چې ګوري دا په کابل کې داسې حمله کېدل دا یو داسې ترهګر تنظیم چې نه ځای شته نه پته شته او نه لیډران پته لګي څوک دي هغوی داسې کوي او پر لپسې کوي او ډېر داسې وی چې انټیلیجنس بیسډ اپریشن نه دي په داسې مهم ځینو تر رسیدل الته دا حمله کول. نو دین د اندازه کیږي چې خامخا دوی سره داسې قوتونه دي، دوی سره داسې یو طاقت شته ور سره چې کوم دوی مرسته کوي لګیا ده. نو هغه طاقت افغانان دا وایي چې دا پاکستان دی، پاکستان خاوره استعمالیږي، پاکستان کومک استعمالیږي او چې دا حمله وي ور سره ور سره چې موږ ګورو دوی یو کس نیولې دی عبدالقهار نومې دی، هغه د چکم کانټیننټل هوټل کې چې کوم حمله شوی وه په هغه کې د زوی ملوث و. نو هغه افغانانو ته دا بیان ورکړی دی چې اما زوی په بلوچستان په سیمه چمن کې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی ټرین کړیو. نو دا ډېر غټ یو کیس دی او ډېر غټ یو قسم اعتراف دی چې د کړی د خپل زوی حواله سره او په پاکستان باندې ډېر ښکاره یو ثبوت خوندې ورکړی دی چې دا وګوره دا ثبوت دی. نو افغانان دا وای او دا هم افغانان علاوه نور خلق چې کوم داسې دي لکه سټیو کال ابل ورځ یو آرټیکل په نیویارک ټایمز کې لیکلی دی، هغه دا وای چې امریکای ته دا وای چې تاسو به د آی ایس آی سره چې کوم ډیلنګ کوئ هغه کې بکای تاسو ډیر هوښیار شئ او کله پورې مو د آی ایس آی هغه نوی کړی علاج نوی کړی نو په افغانستان کې جنگ ګټل ډیره ګرانه ده. نو دا ټول تش د افغانانو نه چې څومره هم په سیمو کې یا په امریکا کې یا په مغرب کې خلق دي. نیټو سیکرټری جنرل دا ویلی وو، هغه دا خبره کړې وه چې کله دا پاکستان کې ځالې حکومت دي د افغانستان کې د امن او ثبات پر ډېر غټ چیلنج دی. دا خبرې ټول کوي لګیا دي امریکایانو جنرال نیکلسن نواخلا تر صدر ټرمپ پورې.
صحیح سرنګ تاسو خبر وکړه چې دغه کس کم ترهګر برج چې کړو هغه په کوټه کې او په بلوچستان کې چې دی هغه تربیه شوی دی، خو پاکستان هم دا یو دریض دی. هغه وایي چې په پاکستان کې چې څومره افغان کډوال دي هغه دلته اوسیږي، نو ترهګر راځي او دغه کډوالو د کیمپونه چې دي دغه د خپل د پټېدو لپاره استعمالوي. نو په دغه تاسو دغه بیان ته څنګه ګورئ؟
ګوري پاکستان چې کوم اوس پالیسي دا غدا سي دا چې هغه یو په خپل ځان فشار لري کول غواړي. امریکا ورته وایي چې دلته تر هرګر ګروپونه دي. پینټاګون لیټسټ رپورټ چې کوم راغلی دی هغه کې وایي چې افغان طالبان او حقانی شبکه پاکستان کې ښکاره ګرځي، کلیام ګرځي لګیا دي. نو دا فشار پې دی. نو دا فشار لري کولو پر دوی پاکستان دا دریس وړاندې کوي. پاکستان وایي چې موږ په خاوره دوی منظم موجودګي نشته، خو چونکې دلته مهاجر دي نو مهاجر او کې دوی به تعلق وي، دوی ترازی دوی سره کې نه پاسي. نو دوی نو هغه وجنه مونږ چې کله پورې ماجر نوي وتلی نو دا کې سبب وي. نو ماجر او باسل هغه یو خدا فشار کموي په خپل ځان، بل په افغانستان او په امریکا فشار اچي. هغه داسې چې امریکا ته هم وایي چې تاسو دا وباسي، افغانستان ته وایي چې دا مونږ درلیګو. نو چې هغه شل لکه خلک چې ورشي نو هغوی په افغانستان سره دومره لا وسایل نشته، هغه نشته چې خو دا رپورټونه اوس راځي چې افغانستان هم لګیا د تیاری کوي چې دا کسان فرض کړه ولېږل نو موږ به څه کوو. خو بهرحال پاکستان دا کوشش دی چې دا فشار او خودی کې دا خبره زه وکړم چې ابله ورسې کوم ډرون حمله شوی وه په هنګوډ ضلع کې سپینټل کې، هغه کې پاکستان دا وایي چې دا مهاجرو کیمپ و. خو چې کوم مهاجرو ایجنسي ده د ملګرو ملتونو د یو این سی آر هغوی وایي چې دلته څه کیمپ نشته. او چې څومره هلته مونږ خلکو سره خبرې شوي هغوی هم دا وایي چې دا یو کور و خټنه جوړو دی کې کیمپ میمپ نه و. نو مقصد دا دی چې پاکستان د ریز به دنیا اوس داسې نه اروي ولې چې مهاجر دوی استعمالي قربانۍ په تور چې دا مسله حل شي او دوی باندې فشار کم شي او امریکا په افغانستان هم فشار زیات واچي.
پیر صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې آیا د امن طرف ته تلونکي څه لار ښکاري راته کنه؟
امن طرف ته لار اس فلال نشته ولې چې طالبان اوس خلک دا وایي چې دغه ظالمان چې کوم په امبولانس په نه دي او په عام خلک وژنې دوی سره خبرې کول هم هغه دي اسې وخت ضایع کول دي. ورسره چې دوی سره وکړي نو داعش سره بس کوي. او بل اصلي خبره پاکستان ده چې پاکستان کله پورې نوی منلی، پاکستان چې کله پورې ملګرتیا نوی ختم کړي او امریکې او د افغانستان نوی ملګری شوي نو سیمه کې نه امن راتلی شي او نه صلح خبره مخکې تللی شي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه، تاسو راله موږ سره څېړنه شریک کړه.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم اوریدن کو تاسو ڈیوا ریڈیو تا وگے وست تا وڑان دی کو دی وخت مهم خبرونه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د بیګنا افغانانو د وژنې غچ به اخلي. نوموړي د خبره په کابل کې د نننی برید وروسته کړې. د برید پړه داعش منلې. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي
دوه نفر ځان ته انفجار ورک، دوه نفر ووژل شو، یو نفر ژوندی نیول شوی دی. متاسفانه په نښته کې زموږ 15 تنه سرتېري شهیدان شوي دي.
د امریکا او افغانستان لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن پاکستان په کابل کې د ترهګرۍ تازه پیښه غندنه کړې ده. د خارجه وزارت یو بیان وایي
د پاکستان خارجه دفتر بیان وایي پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی.
او په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی پیښې له نور کله څخه زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې تازه تازه د داسې یوې پیښې په اړه یو مدني فعال وایي
سخت سخت سزا نه دي دو سټ کړې چې اوس پورې هغه بندښ درنګ سوچ هغه په خوف راسي سوچ لاوې دي چې کله ما درنګ چمو کې سبب از ما حشر ما غي لکه چې د ساول د خلکو غوسو.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسوالو مخالفینو به د بیګنا افغانانو د وینو بدل یا غچ واخلي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوې خبري ناسته کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر غنی وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپلې بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپلو بادارانو ول امر څخه سرغړونه نشي کولای. د افغانستان پلازمینه کابل خار په شمال لویدیځ برخه کې د افغان ځواکونو د یو سلو یو لسمې فرقې په یو کنډک نن سهار 15 بجې د ځانمرګو بریدګرو یوې 15 کسیزې ډلې برید کړی و. د افغانستان د دفاع د وزارت د وینا پر بنسټ د افغان ځواکونو او د برید کوونکو ترمنځ د جګړې په پایله کې 15 ځانمرګ برید کوونکي او همدارنګه 15 تن افغان پوځیان وژل شوی دي.
پاکستان د افغانستان سرخار کابل کې د پوځي تربیه مرکز سره برید غندنه کړې ده او ویلي دي پاکستان د هر قسم ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان وایي پاکستان د هر قسم ترهګرۍ خلاف دی او نږدې ورځو د پاکستان 1300 علماو یو فتوا هم جاری کړې ده چې پکې ترهګرۍ او ځانوجن کې بریدونه حرام ګرځول شوي دي. امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي ترهګر په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د پټېدو لپاره استعمالوي.
او وسم یو څو نړیوال خبرونه. د یمن لومړی وزیر احمد بن داغر په جنوبی بلتون غوښتونکو باندې وروسته له هغه د کودتا کولو تور پورې کړ. کله چې د یکشنبې په ورځ د جګړې پر مهال غړې حکومتي ودانی ونیولې، په دغو جګړو کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او شپږ تیا نور ژوبل شول چې ځینې ملکیان هم پکې دي. جګړه په لنډمهاله توګه وروسته له هغې آرامه شوه کله چې یمنی مشرانو خپلو ځواکونو ته د پشاتګ امر ورکړ. جګړه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د یمن ولسمشر د بلتون غوښتونکو هغه غوښتنه ونه منله چې په فساد تورن لومړی وزیر احمد بن داغر لټوکي لریشي.
د شمالي کوریا د خزو آیس هاکی یعنی په واورا لوبیدونکو هاکی ټیم جنوبی کوریا ته رسیدل دي او چې د پیانګ چانګ کې کیدونکو د یخنۍ اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. د کوریا دواړه هیوادونه په دې رضا شوي چې دغه لوبغاړي به په یو ټیم کې لوبیږي او یو شان جرسیانی به اچوي. دغه لوبډله به د یو متحده جزیره بیرغ لاندې پیدل تګ هم کوي.
شمالي او جنوبي کوریا په خپلو هیوادونو کې د مرغانو د انفلوئنزا د خپرېدو راپورونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ چینګ وینټر په نامه د 2013 کال د اولمپیک لوبو لپاره به په راتلونکو دوو اونیو کې له ګرد نړۍ څخه په زرګونو نندارچیان دغه هیواد ته ورسیږي. د شمالي کوریا د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې د H1N1 ډول انفلوئنزا 80,000 پیښې تایید کړي دي.
د عرب سپرینګ د انقلاب وکاله وروسته سکل د مارچ په میاشت کې په مصر کې صدارتي انتخابات کیدونکي دي چې پکې خلک په ګرم جوشۍ سره برخه اخلي. سیډونکي وایي په دغه هیواد کې مثبت بدلون راغلی دی او خلک په موجوده حکومت سختې نیوکې کوي، کوم چې تیر 50-60 کاله امیر حکومت کې ممکن نه و. د مصر صدر عبد الفتی السیسی په کال 2014 کې هغه وخت واک ترلاسه کړو کله چې مذهبي صدر محمد مرسی د څوکۍ نه لرې کړی شو.
ټاکل شوې ده چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا استازي به د دوشنبې په ورځ د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د تړون پر سر د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي. څوک چې د دغه تړون له بهیر سره آشنا دي وایي چې په دغه تړون وروستۍ هوکړه ښایي تر مارچ پورې وخت ونیسي. د درې واړو هیوادونو استازو هڅه کوله چې د یاد تړون په اړه خبرې د 2018 کال تر وروستیو پورې بشپړې کړي، خو په ګڼو برخو کې د اختلافاتو له امله وځنډېدې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم د اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته وګورئ. تاسو به په ورستو کې اوریدلی وي چې په پاکستان کې د وړو ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تیرو پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. تیر ورځ په کوټه کې هم داسې یو 14 کلنه ماشومه هغه په خپل کور کې موندل شوې ده، کوم چې مړه وه. خو بل اړخ ته په چارواکي وایي چې د ماشومانو بربند فلمونه جوړولو کې پنجاب صوبه تر ټولو زیاته بدنامه ده. په دغه اړه باندې د ډیوا ریډیو یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو او د دوی بربند فلمونه جوړولو په واقعیاتو کې زیاتوالی لیدل کیږي، او حکومتي چارواکي پخلی کوي چې بربند فلمونه جوړولو کې هم پنجاب ایالت تر ټولو زیات بدنامه دی. بلخوا د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې باوري جوړولو په اړه په پارلماني کچه هڅې هم دوام لري. په داسې حال کې چې د پاکستان د بیلابیل برخو څخه د وړو ماشومانو سره د جنسي تیرو اطلاعات مخې ته راځي، نو دا اقلیتونو د زنانو د زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت کې د وړو ماشومانو بربند فلمونو جوړولو معامله هم یو ځل بیا رابرسیره شوې ده. بهر ملکی خبری اداره د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې یو چارواکي عمران حیدر د خولې وایي چې په دې اړه د دوی ځانګړي ټیم عملیات پیل کړي دي، او تر اوسه پورې د ماشومانو بربند فلمونو جوړولو په سر د 12 نه زیات قضیې درج کړي شوي دي چې پکې ککړ تنانو اکثریت د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي. عمران حیدر ویلی چې پاکستان کې د بربند فلمونو نه متاثره کورنۍ اکثر له خپل شکایت نه درج کوي، او تر اوسه چې حکومت کوم کاروای تر سره کړي د هغې په شا د نړیوالو ادارو نه ترلاسه کړي شوي معلوماتو، او تیر ورځ د بهرني هیواد کینیډا نه ترلاسه شوي اطلاع په اساس دوی هم د پنجاب ایالت جنگ سیمې یو تن نه ماشومانو بربند فلمونه جوړولو په تور گرفتاره کړي دي. د پاکستان بیلابیلو برخو کې د وړو ماشومانو د زورولو د پیښو په ضد ټول هیواد کې په پارلماني، عدالتي او اولسي کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې دغه جرمونو کې ککړ مجرمان په ډاګه تیزندي کولو قرارداد منظور کړی دی، او هم په دې اړه د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلې د بشري حقونو قائمه کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب ډیوا ریډیو ته وایي
زمونږ ټریډی دا دا چې دلته قانون وي، او په قانون باندې عمل درآمد ډېر کم وي، او کم زاړه قوانین دي هغه بالکل ټوټلی سونتې قوانین دي چې هغې کې ډېر کم گرفت کیږي. نو موږ هغې لپاره ډېر افیکټیو او ډېر اګریسیو قانون جوړو چې هغې خلاف یو زبردست سیکشن اخیستی کیږي، هغې باندې عمل درآمد کیږي، او هغې صحیح تحقیقات کیږي او ویدین روز زیبا قانون قانون نورم دا سختو او گوشو رسو گوشی دا قانون دا کور نا نلاندی وزی اغا گوشو تا هم دا قانون رسو چی دا طول سمرا چی دا مکنون فیل کیگی او دا بربند فلمونه جوړیږي د دې خلاف باقاعده چې قانوني چارې باندې هغه ګرفتم کیږي او هغه پریوینشن کیږي منځ له فاردا نه کی.
بلخوا د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د جنسي تیری نه پس وجل شوی وړی جنې آسما د قتل کیس اوریدنه به سبا نستر محکمه کې پیل کیږي. د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ساکب نصار د دغه پیښې د اس خود اوریدنه پریکړه کړې و. اواله عدالت په دغه قضیه کې سبا له د صوبې د پولیسو مشر او اډوکیټ جرنل ته د حاضرېدو نوټس هم جاری کړی دی. د یو غیر دولتي تنظیم د شمیرو تر مخه کال 2011 نه تر د کال 2018 پورې په خیبر پختونخوا کې 202 ماشومان سره د جنسي تیرو او د دوی د زورولو واقعیات ریکارډ شوي دي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا صوبې په مردان، بره دیر او هاریپور سیمو کې د پرون راهیسې د یوې کم عمره ماشومې او دوه هلکانو سره د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي چې له سیمې د ډېوې خبریال ریاض حسین مترې خبروي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې کم عمره ماشومانو سره د جنسي تیرو درې نور کیسونه رپورټ شوي دي او د ماشومانو د حقونو د تحفظ کارکونکي وایي په داسې حال کې په استادانو، په مور او پلار باندې زیاتې ذمواري پریوزي. روانه میاشت د جنوري په 14 نیټه په مردان ضلعه کې 4 کلنه ماشومه آسمه د جنسي تیرو وروستو وجل شوې وه او 13 ورځ په مردان ضلعه کاټلنګ خرکی سیمه کې 8 کلنه ماشومه مقامي اوسیدونکو لخوا د جنسي تشدد ښکار شوې ده. مقامي امنیتي چارواکي وایي چې په جنسي تیرو کې ککړ مقامی اوسیدونکو محمد نواب گرفتار کړی شوی دی او د هغه په ضد د جنسي تیرو او ماشومانو د تحفظ د قانون لاندې مقدمه هم درج کړی شوی ده. په مردان ضلع کې د پولیس مشر ډاکټر میا محمد سعید میډیا سره د خبرو په مهال وویل چې د طبي معاینه نو وروسته د دریم جمعه طالب علم سره د جنسي تیرو ثبوت مخې ته راغلی دی.
بچی کې میډیکل کې حواله سے تصدیق ہو گئی ہے، اس میں بڑا کلیئرلی بچی کے میڈیکل میں ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، بچی کے نمونے بھی ہم نے حاصل کر لیے.
دوی وای د طبی معاینه نه پخکارت او غدا خبره سرګندېږي چې د ماشومې سره جنسي زیاتی شوې ده. د جامو نمونه فرانزیک لیبارټری ته لیږلي شوې دي او دا به ملزم ته په سزا ورکولو کې کومک هم وکړي. مونږه ملزم نن په کاټلنګ تحصیل کې د جوډیشل ماجستریټ په وړاندې هم پیښ کړو او د 15 ورځو پر ریمانډ پولیس ته حواله کړی شوې ده. د پولیس د وینا مطابق اتکلن ماشومه په دریم جمعات کې سبق وایي او 13 ورځ د مقامی اوسیدونکو لخوا د جنسي تیر ورستو پټانه کې هم بیان ریکارډ کړی دی. د خیبر پختونخوا په بردیر ضلع براول کې هم پولیس تصدیق کړی دی چې 15 کلن عبدالله د 8 کالو ماشوم سره جنسي زیاتی کړی دی. پولیس وایي چې په دغه پیښه کې ککړ ملزم هم نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې هم د 15 کالو ماشوم د درې کسانو لخوا د جنسي تشدد ښکار شوی دی. په دې کسانو کې یو د پولیس کارکونکو هم شامل دی. په دې حق لا د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي چې دا څه نوې خبره نه ده، وړاندې هم داسې قسمه پیښې رامنځته کیږي او که داسې قسمه کیسونه په میډیا کې سرګندېږي نو د دې د مخنیوي لپاره به ټولنه او ریاست هم ګامونه پورته کوي. دوی زیاتوي چې استادانو او مور او پلار باندې زیاتې ذمواري پریوزي.
استاد د نصابي سرګرمو سره سره بغیر نصابي سرګرمو کې هم ماشومان د داسې قسمه مسایلو نه، خصوصا د ماشومان د حقوقو نه او هغوی د حقوقو د تحفظ چې کوم مسایل دي زموږ په ملک کې، زموږ په معاشره کې، نو د هغې نه خبرول پکار دي. که والدینو دغه طرف ته د وخت د سره پاملرنه کړې وي یا اوسمو کې، نو ډېرې مسالې چې دي نو هغه به حل شي. خو د بده مرغه زمونږ والدین هم په هغې معاشي معاشرتي او سماجي بورایانو کې په خپله باندې ککړ دي او هغوی سره د خپلو بچو لپاره نه صرف دا چې وخت شته دی او نه هغوی د ماشومانو د حقوقو د مسایلو نه خبر دي. هغوی فاصله دومره ډېره ساتلې ده د خپلو ماشومانو سره، فاصله ختمول نه غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن وینا ده. د کال 2011 راهیسې په ټوله صوبه کې 222 د جنسي تیرو کیسونه رپورټ شوي دي او په دې کیسونو کې 155 ماشومان، هلکان او 18 جنکې شامل دي. دا پیښې د ټولو نه زیاتې په ایبټ آباد ښار کې 18، په سوابه ضلع کې 18، په مردان ضلع کې 15 او په چارسده ضلع کې 18 کیسونه رامنځته شوي دي. یاد دي وي په ورستو کې په مردان ضلع کې د پولیس لخوا د اسما د قتل او جنسي تیرو په مقدمه کې د ترهګرۍ دفات هم لګولي شوي دي او د ډي پي او په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د پلټنې په ګډه کمیټې کې استخباراتي ادارې ISI، IB او MI هم شامل کړی شوی دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
زمون اوریدن کو تاسو ډیور ډیو ته غوږی سرنګ چې تاسو په خبرونو کې مبرزل وو او د ریاض حسین پر رپورت کې هم اوریدل چې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتې خبرونه چې دي هغه زیات شوی دي. خو دغه وجه چې ده هغه دغه زور زیاتی چې دي هغه د مخکنه کېدل خو وس دغه رپورت کیږي. هم دغه شانتي او پیخه په کوټه کې شوی ده چې یو 14 کلنه ماشومه طیبه په خپل کور کې مړه موندل شوی ده او چارواکي وایي چې د هغه سره جنسي زور زیاتې شوی ده. په دغه اقلا باندې تفصیل راکوي زمنګ خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې.
د پټي خولې دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د مدني ټولنې د ښځو د سازمان او د بشري حقوقو د فعالینو له لوري وسوله. دوی په لاسونو کې بینر راخستي وو چې پر هغه باندې د ماشومانو لپاره خوندي چاپیریال او د دوی د تحفظ غوښتنې لیکل شوې وې. په دغه احتجاج کې یو ګډون کوونکی ښځې وویل چې دوی د دغه ډول پیښو غندنه کوي.
دا احتجاج په دغه کو چې دا طیبه نوم انجلۍ چې زمش خپل د کور خپل د بزک لور و زما مطلب زما لور په ځای و زما خور په ځای و هغه سدونه خرا غنونه حرکت وسو اول می زینب له سره په احتجاج ولو او نن می خپل د کور انجلۍ لپاره ولړ هغه ټیم پوری چې قانون سازی نه دی سوي سخت سخت سزا نه دی دو سټ کړی چې اوس پر هغه بندک درنګ سوچ اغه په خوف راځي سوچ لاوې دي چې کما درنګ چمو کوي سبب زما حشر ما غي لکه چې د ساول د خلکو غوسو
د بشری حقوقو د بلوچستان غړي شمس مندو خیل بیا وې
بچان اغوا کی بیا اگر ریپ کی اور بیا مړ کی اور بیا تس کی عدالتي قانون سازي وسی لیکن د اغه بیا په حقیقت شکل کې راول سي دي او خلکو ته سزا ورکون اغه پات سي دا دا کوم واقعیت او الکانو ته ونجونو ته په سکول کې نور وشوي چې دوی بخپل پروټیکشن څنګه کوي دوی بخپل په دوی ته به د مور پلار بغیر هیڅ چاته دوی ټچنګ نس کوله دا سلیبس کې زوري دي
او بل لور ته بیا د کوټ شار د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیما توی به د وژنی پاک لبانې وویل چې دوی دغه پیښو د پلټونو لپاره یو کمیټه په کار اچولې ده چې په دې کې د پولیسو د پټو څنګه شبکې او د ترګری د مخنیوي ځواک علي رتبه مامورین شامل دي خو دغه پیښې یو پلټون کې افسر شبیر باجوا بیا و خبری رسنۍ ته وویل چې دوی د شک پر بنسټ باندې په دغه پیښو کې و کسان نیولې دي دیار لس کلانه طیبه چې تیر ورځ د کوټ شهر لکلی اسماعیل زخه د دې مړی ترلاسه شو پولیس وویل چې د دې په غاړه کې ټکرای ورچولې دي چې غربته کړې ده او د دې سره جنسي تیرای هم سوې دي چې دوی اوس د ازمویونو لپاره نمونه پنجاب ته ستنه کړې دي پولیس وی چې تیر ورځ د دې ورونه پر کورنو او نور خوندې مدرسې ته تللې وي چې د دې مړی لخپل کور زخه بیا ترلاسه شو د دې مشر ورور د دې مقدمه په صدر تانه کې درج کړله د دې مړی هم نن پنجاب ته ستنه کړې په بلوچستان کې د ماشومان د تحفظ لپاره پریکړلیک په 2014 کې منزور سوی دی چې د ماشومان په ضد باندې د هر ډول تشدد زخه خوندي کول شامل دي خو تر اوسه مهاله پوری پر دې باندې هیڅ ډول عمل درآمد نه دی سوی په پاکستان کې د 2013 په لومړی میاشت کې د ماشومان د تشدد پیښې ډیر زیات سوی دي چې په دوی کې د پنجاب د قصور وکلنه زینب او د مردان څلور کلنه اسما شامل دي چې له جنسي تیری وروسته دوی وجل سوی هم دي د پاکستان د ستري محکمې قاضي کوزات میا ساکب نصار د دوغ دواړو پیښو نوټس اخستی دي او له پولیسو زیات د دوغ پیښو راپور هم طلب کړی دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
دمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته وګورئ تاسو څنګه په خبرونو کې اوریدلی و چې د عرب سپرینګ د انقلاب وکاله وروسته په مصر کې وس په مارچ په میاشت کې به انتخابات کیږي په دغه انتخاباتو کې خلک فعال توګه باندې برخه اخلي او څېړونکو وایي چې په هیواد کې مثبت بدلون راغلی دی په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې
په جنوري کال 2011 کې مصریان د بدلون لپاره راووتل او دغه بدلون را هم غي خوس او کال وروستو حالات هغه شان نه دي د سچ دي توقع کړي وا خو په هان وای کو خو یو کو بد خبر ډېر بدل شي وي په قاهره کې د امریکن یونیورسيټي پروفیسور سید صادق وای
دیر از ا لټ اف کریټیسزم اف د پرزیدنت اف افیشلز وچ نیور هپن فور ایگزامپل
اوس په صدر او سرکاري چارواکو ډېر نیوکه کیږي د نن نه 55 کال وړاندې د صدر ناصر په دور کې داسې نشو کېدلې مصر مخ په وړاندې روان دي او هغه هیوادونه چرته چې د پیړو راهسې جمهوریت ته یا صوبات د خنجنګي عدالت راغله هغوی سره د مصر موازنه مناسب نه ده
د شام او لیبیا په نسبت مصر کې خنجنګي و نشوا ځکه چې فوز د تشدد نه ځان لري که خو بیا په ازادۍ کډغنې خامخا ولګولې په کال 2014 کې عبدالفتح السیسی د محمد مرسی پر ځای د مصر صدر جوړ شو د محمد مرسی حکومت جنرال السیسی ختم کړو اوس هغه خپل مودا نور غزول غواړي ځینی وټران هغه سره خواخوږی لري د زینو هغه بدشي او څه خلک غواړي چې د پواک کی وي سید صادق وای
از وی بیلډینګ د ایجیپشن آرمی هی از وی بیلډینګ د ایجیپشن اکونومی انفراستراکچر
هغه د مصر فوج اقتصاد او بنیادی ډانچه بیا د سره جوړوي دغه شان نورو مسلو سره هم بوخت دي لکه چې آبادی زیاتیدل
خو بیا مصر ناقلار دی د اخوان المسلمون پلویان السیسی د خپل واک ختمېدو پر سر لا معاف کړي نه دی آزاد خیال مصریان غنی په شخصي آزادو کې کمی راغلي او ځین مصریان وای دوی اوس هم د بهار عرب پاسون د اغیز نتیریږي د چاتم هاوس سیډنیزي ادارې جین کننمونت وای
But there are sensitivities around sovereignty and there's more of a feeling of nationalism than in many countries in the Middle East.
د منځنی ختیځ خاورا ډیر زړه ده او ډیر زوړ تهذیب لري هم د دې د وجه د قام پرستی سوچ او خود مختاری په نوم حساسیت دلته کېشته خلک غړي چې اقامي ویاړې زیانمند او هواد په سماجی او سیاسي ډول رست پاتې شوی
په مصر کې د ال سی سی سیاسي مخالفین ډیر کمزوري دي او د ډیرو خیال دي چې هغه به راتلونکو انتخاباتو کې بیا وګټي
د
مصر اوسنۍ حکومت غواړي چې ال سی سی بیا منتخب شي خو بیا په مصر کې د خلک شته چې هغه غواړي په مصر کې جمهوریت مضبوط شي خصوصا د کال 2011 د بهار عرب انقلاب په صورت کې د سیاسي تاوان رستو
د مصر د انتخاباتو نه د ډیرو د مکمل آزاده او شفاف کېدو تمه نشته خو په هان وای دینه به دا پته خامخا ولګي چې د تحریر چوک نه شروع شوه دغه انقلاب رستو مصر سمره پرمختګ کړي
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی وریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ
رنو او قدمونه وردونکو د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې د روسي لخوا د ممکنه لاسوهنې په اړه کڅ هم د ځانګړي سارنوال په ټاکلو سره خپل ولسمشر ډانلډ ترامپ ډیر خوخ نبريخي ولی اکثره جمهوریت غوښتونکو د دغه ګام هرکلای کړي زموږ همکار کلیم افضل متر خبروي
د امریکای انصاف مکمل خوا ټاکل شوی رابرټ مولر څوک چې دا وخت د امریکای کال 2014 په صدارتي ټاکنو کې د لاسوهنو د تورونو پلټنه کوي د امریکای یو تکړه وکیل او د استخباراتي ادارې اف بی آی په خوانی ډایرکټر هم پاتې شوی خصوصي اختیارات سره څنګه رابرټ مولر 1300 میاشت راسه د دغو معاملو پلټنه کوي اوس یو ځل بیا داسې ګانګوسي خوري شوی چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ ډیر امکان دی چې خصوصي کونسل رابرټ مولر د روسی لاس وهنو او د صدر ترامپ د کمپاین غړو روسی نجادو سره د اړیکو د پلټونو نه لری کړی د امریکای واکمن ګوند ریپابلیکن یوشمیر غړو هم د خصوصي کونسل رابرټ مولر په حق کې خپل مرستې سرګند کړي خو په دې معاملې ټول ریپابلیکن ګوند غړي د تقسیم ښکار دي چې آیا رابرټ مولر ته پکار دي چې د صدر ډونالد ترامپ نه اختنې پوښتنې وکړي او آیا د دې اجازه نامه د ته ورکول پکار دي یا کنه د ریپابلیکن ګوند د کانګرس غړي لینسی ګرام او سوزن کالینز دواړه د ډیموکراتو په طرف ولاړ دي چې کچر صدر خپل امر د لارې د پلټنو ماهر رابرټ مولر د خپل سوکۍ لری کړو نو باید چې د صدر دا فیصله کانګرس د خپل بیا کتنې د عمل نتیر کړي او بیا داسې ریپابلیکن ګوند غړي هم شته چې څوک دا غواړي چې رابرټ مولر دې خپل پلټنې سرته ورسوي خو د دې بیا مخالفت کوي چې رابرټ مولر دې کانګرس د یو خصوصي قانون لاندې بچ وساتل شي چې هسې نه صدر لری کړي د خصوصي کونسل رابرټ مولر تقدیر په روسی پلټنو کې دا وخت په داو لګیدلې دا د هغې رستو چې سپینې ماڼۍ نه داسې خبرونه راوتي وو چې د امریکای صدر ډونالډ ترامپ تیر کال جون په میاشت کې سپینې ماڼۍ وکیل ډان میګان ته امر ورکړی وو چې رابرټ مولر دې د پلټنو د عمل لری کړي د امریکای صدر سوسو واری دا رد کړي او د میډیا دا شان خبرونه دروغ بللي د امریکای د سویلی کارولاینا سینیټر لینسی ګرام وای کچاري خصوصي کونسل رابرټ مولر د بچکولو قانون منزور شي او کنا زداسې شواهد نوې دم چې صدر با رابرټ مولر د خپل او دی لری کړي ولې چې په سپینې ماڼۍ کې هر یو تن په دې ښه پوهیږي چې د رابرټ مولر لرې کولو مطلب به دا وي چې د صدر د ډونالډ ټرمپ صدارت به تمام شي. د سویلي کیرولاینا د کانګرس غړی ټری ګاوډي وایي د رابرټ مولر د پلټنو سل په سل ملاتړ کوي. د امریکای صدر تیرې اونۍ یو ځلې بیا دا خبره تکرار کړې چې د یا د ده کمپین د روسي مفادو ملاتړ نه دی کړی. صدر ټرمپ وویل دی پوره تیار دی چې رابرټ مولر ته مخامخ شي او خپل د ځان سپیناوی وکړي. خو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ وکیلان وایي چې دوی د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ټیم غړو سره په دې تماس کې دي چې په کومو موضوعاتو به خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ قانوني چارو ډایرکټر د امریکای خبري ادارې فاکس نیوز ته ویلي چې صدر ټرمپ د پلټنو سخت بیزاره شوی او وایي چې میلیونونو ډالرې په دې معاملې مصرف کیږي چې پکې هیڅ ثبوتونه نشته چې د انصاف مخه نیول شوی.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ یو زو وس یو داسې رپورټ ته چې د قبایلی سیمو کم اولمپیک صدر چې شاهد خان هغه وایي چې د تیرو سو کلونو په گورنر هاوس کې به کوم غونډه کېده چې په کې به د قبایلی سیمو لوبغاړو ډاډګرنه کېده د غو به حوصله افزایي کېدله. هغه د تیرو سو کلونو چې دی هغه غونډه چې دی هغه نه کیږي. دی وجنا د خلکو ډاډګرنه هم نه کیږي او ځوانان چې دی په مثبت سرګرمو کې برخه ډیره په ظلماتی د هغو ظلمات شوی وي. په دغه اقله باندې نور تفصیل راکوي ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې.
د تیر کال په اخره کې په اسلام آباد کې ترسره شو قادی اعظم نیشنل گیمز کې په مختلفو د لوبو مقابلو کې د قبایلی سیمو په استازیتوب برخه اخیستونکو او په دغه لوبو کې طلایي او نورې جایزې ګډونکو لوبغاړو په درناوي کې فاټا اولمپکس اسوسییشن یو غونډه را جوړه کړې وه. په دغه مهال لوبغاړو ته شوې خپله وینا کې د فاټا اولمپکس اسوسییشن صدر شاهد خان شینواری د قبایلی لوبغاړو ته صلاحیتونو ستاینه وکړه او ویل چې د محدودو وسایلو باوجود په کامی کچه د نورو صوبو او مختلفو محکمو وړله په بیلابیلو مقابلو کې ماتې ورکولو باوجود نه خو مرکزی حکومت نه گورنر هاوس او نه د فاټا سیکریټریټ اړخه د قبایلو لوبغاړو هیڅ قسمه حوصله افزایي هم نه ده شوې او نه ورله لکه د هیواد د نورو برخو کامیاب لوبغاړو په څیر سنت دي نامونه یا نور مراد ورکړی شوي. هغه د حکومت د دغې رویې غندنه وکړه او ویل پکار دی چې د فاټا ځوانانو همدغه
مغه دی چې دوی حوصله افزایي وشي
دغه مهال موجود ځوانانو قبایلی لوبغاړو هم په دې خپل ناخوښي څرګنده کړه چې په خپلو شخصي وسایلو د فاټا په استازیتوب په کامی او بین المللي کچه د سیمې نوم روښانه کولو او جایزې ګټلو باوجود حکومت تر اوسه د دوی کومه سرپرستی نه ده کړې. د باډې سره تعلق لرونکي د مارشل آرټس لوبغاړي نبی اپریدی چا چې په قائد اعظم نیشنل گیمز کې هم جایزه ګټلې وه او اوس په کامی شودوګان لوبډله کې هم د ایران دورې لپاره غوړه کړی شوی یي چې د بیا بیا کامیابیو باوجود حکومت تر اوسه هغوی له څه توجه نه دا ور کړی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی باډې سره تعلق لرونکي نبی افریدی او سجاد افریدی د مارشل آرټس شوتوګان دوه هغه لوبغاړي دي څوک چې د پاکستان د نورو پنځو د مارشل آرټس د لوبغاړو سره په فروری کې په تهران کې کېدونکو د شوتوګان په نړیواله مقابلو کې برخه اخلي. خود نبی او سجاد په وینا هغوی سره په دغه مقابلو کې برخه اخیستو لپاره د پاکستان نه تر ایران د هوایي سفر پیسې هم نشته د کومې لپاره چې اوس هغوی مرکزی حکومت ته رجوع کړي. د فاټا اولمپکس اسوسییشن صدر شاهد خان په وینا تر درې کال وړاندې پورې به کامیاب قبایلی لوبغاړو ته د پېښور په گورنر ماڼۍ کې د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا نقد نامونه ورکولای شول خو اوس دغه لړۍ کته شوې د کومې چې هغوی د بیا بحالۍ غوښتنه کړې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
واشنگٹن